بینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
شنوندگان عزیز سلام شب همه شما بخیر حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم احمد الله آرچوال برنامه روکو راست سپینی خبر امشب گردانندگی میکنیم با اساس گزارش ها سرازیر شدن سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان شمار زیاد جان باخته ستا خانه هم در جریان سیلاب ها تخریب شده
زه هم اوریدون که خپل سلامونه وړاندې کوم پیښو ته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځانی تاوانونه اړولي د دغه وزارت مالی او اداري مشر غلام غوث ناصری نن په یو پیغام کې ویلي چې په دوه وروستیو ورځو کې په پکتیا غزنی لغمان لوګر او میدان وردګو کې سیلابونو له امله شپږ کسان مړه او ولس تنه ټپیان شوي دی وایي چې 400 کورونه بشپړ وران او یو نیم زر نور قسمان تخریب شوی د زتوی چې د کرنیزو زمکو محصولات په بشپړه توګه لمنځت للی چارواکي وایي چې دغه زیانمنو سره د مرستو لپاره سیمایز ټیمونه موظف شوی د هوا پیژندنې ادارې بیا تازه په یو شمیر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري هم ورکړي
ای مطالب است که در برنامه امشب روکو راست سپینی خبری در رابطه با چگونگی رساندن کمک ها به آسیب زدگان عوامل تغییر اقلیم و تغییر اقلیم چی تأثیرات بر اقلیم افغانستان داره با مهمانای محترم برنامه بحث میکنیم اما قبل از معرفی مهمانای محترم شما دعوت میکنیم با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکار ما گوش بدین
ویان احمد الله آرچوال د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای په افغانستان کې بې ځایه شوی او کډوالي کورنۍ لا هم بشری مرستو ته سخت اړتیا لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای په افغانستان کې خلک ناهیلي دي او بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري دغه ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې بې ځای شوو کورنیو ته به د خیمو او نورو لومړنیو اړتیاو برابرولو ته دوام ورکړي یونیسیر همدارنګه له هغو کسانو سره د مرستې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې هر څه له لاسه ورکړي په هلمند کې سخت نسناستې 40 کسان مړه کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس بېګا ناوخته په دې اړه راپور کې ویلي چې دا کسان په تېره یوه شپه ورځ کې مړه شوي د هلمند روغتیایي چارواکي وایي په بغران ولسوالۍ کې تر 140 ډېر کسان په نسناستې اخته شوي چې له ډلې شاوخوا 40 تنه مړه شوي د هلمند د روغتیایي چارواکو په وینا له مرکز څخه دغه ولسوالۍ ته ګرځنده روغتیایي ډلې لیږل شوي او د ناروغانو درملنه روانه د طالبانو د حکومت د هوایي چلند او ترانسپورټ وزارت چارواکي هیله ښیي چې ډېر ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش هوایي چلند شرکتونه پروازونه پیل کړي د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی و په ازادۍ رادیو ته ویلي د بیمې په لحاظ دغه هوایي شرکتونه مشکل نه لري د زیاته کړې د کابل په میدان کې بیمه شته د ځمکې فعالیت ټول خدمات امنیتي چک د کارګو او مسافرو چک ټول د سټنډرډ او ایکاو مطابق دي غلام جیلانی وایي دغه هوایي چلند شرکتونه به ژر پروازونه شروع کړي د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د امارات او ترکیش هوایی چلن شرکتونو په شمول ګڼو لویو بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه ودرول د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان کونړ نورستان لغمان ننګرهار کابل لوګر پکتیا خوست پکتیکا غزنی کندهار او زابل کې د سیلابونو او ورښتونو د پیښېدو خبرداری ورکړي دې ادارې پرون په دې اړه اعلامیه خپره کړې په اکثرو دغه ولایتونو کې تیرې څو ورځې سخت اورښتونه شوي او وروسته سیلابونه راوتلي له زابل اروزګان کندهار او غزنی څخه د تایید شویو شمیرو په اساس تیره یوه اونۍ سیلابونو شاوخوا 60 کسان مړه کړي او لسګونه نور یې هم ژوبل کړي تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلی وي انتونی بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو ناورینونو لامل شي. هغه یو وار بیا له روسیې د هغه شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلجاتو چې په اوکراین کې دي د پرېښودلو غوښتنه وکړه. پخوا به هر کال د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات افریقا، منځني ختیځ او د نړۍ نورو برخو ته صادرېدل، خو کله چې روسیې د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړل دغه صادرات هم ودرېدل. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی، خو تر پخوا یې وده ورو شوې. د جولای د 12 یا د نفوسو نړیوالې ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو د نفوسو څانګې نن په یو راپور کې وویل په 2000 کال کې د نړۍ په کچه د نفوس وده 1% کمه شوه، چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي. د ملګرو ملتونو د نفوسو څانګې مشر جان ویلموت دا د پرمختیایي هیوادونو لپاره یو چانس وویل. اوکراینی چارواکي په دونیسک سیمه کې د روسیې د راکټي بریدونو په پایله کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روسیې اورګان راکټونو په دونیسک سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ په نښه کړه. د شپې په اوږدو کې د ودانۍ دننه د جسدونو او پاتې کسانو لټون دوام درلود. د دونیسک سیمې پوځي قومندان پاولر کریلینکو پرون د جولای په 10 وویل چې د چیاسی پیار په خارګوټي کې یوه ودانۍ په نښه شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې د اکثریت د مشر چک شومر د کرونا ټیسټ مثبت وخود. د هغه یوه ویان د یکشنبې په ورځ ویلي شومر که څه هم د واکسین دواړه ډوزونه یا ستنې لګولې وي په کرونا اخته شوی او ډېر خفیف علائم لري. د ده په وینا شومر به روانه اونۍ قرنطین وي، خو له خپل استوګنځي څخه به خپل کار ته دوام ورکوي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم این برنامه گفت روکو راست پیشکش میکنیم که همین رقم که قبلا همکارم آقای آرچیوال و ما خدمت شنوندگان عرض کردیم در رابطه با سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان، برجا گذاشتن تلفات و ایرانی خانه ها صحبت میکنیم و همچنان عوامل این سرازیر شدن سیلاب ها را که گفته میشه غیر عادی است در این موسم هم روش صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای عزت الله صدیقی، کارشناس امور مبارزه با حوادث طبیعی، و جناب آقای ریاض الله درمل، کارشناس امور محیط زیست هستند. آقای صدیقی سلام، با شما صدای مرا میشنوین؟
بله سلام، من هم سلام خود خدمت شما تمام شنونده های متفقین.
تشکر از شما. جناب آقای درمل سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
سلامون ادی عزت همان بلستاس گرازی.
تشکر. با اجازه شما آقای آرچیوال، ما با آقای مربانی صدیقی شروع میکنم. میگم که در مقدمه کوتاه هم شما شنیدین که ما گفتیم سیلاب ها در نقاط مختلف افغانستان سرازیر شده. به نظر شما آیا ای سرازیر شدن به گونه طبیعی هر سال در این موسم سرازیر میشه؟ نقاط آسیب پذیر آیا شناسایی شده و در امی نقاط سیلاب ها سرازیر میشه یا همه به شکل غیر عادی است؟ آقای صدیقی بفرمایید.
تشکر. بله، متاسفانه که ما در این 4 روز گذشته سیلاب های بسیار منتشر و غیر مترقبه را در چندین ولایت کشور داشتیم. قسمی که ریاست هواشناسی افغانستان هم اعلام کرده بود که در 13 ولایت کشور در 2 روز گذشته ما بارندگی های شدید احساس داشتیم. قسمی که در مقدمه شما هم اشاره کردین، سیلاب هایی که در این فصل سال در این ولایاتی که آل رخ داده مثل لوگر و بدخشان و کنر و لغمان و میدان وردک و دیگه ولایت های ما عمدتاً این سیلاب ها غیر عادی است.
بله.
یعنی در این فصل سال اختلاف ها صورت نمی گرفت اگر سال ها و دهه های گذشته را ما ببینیم.
بله.
ولی حال این اختلاف هایی که واقع شده اگر 10 سال پیش 20 سال پیش ما ببینیم با مردم اگر می گفتیم که چنین موضوع جهانی آمده را است و تغییر اقلیم نام داره و سانسی را میگه و پیشبینی ها همی میشه و نشان میترز یا بیخان نشان میترز کس شاید قبول نمیکرد.
بله.
اما حال به چشم سر ما میبینیم که سیلاب ها و دیگه حوادث و در این فصل سال شما میبینیم در ولایات مثل کابل و دیگه ولایات هایی که سرسیر هستن بامیان و ایجا در این ولایات فوق العاده جبهات گرم هوا را ما میبینیم که بسیار غیر مترقب است.
بله.
این بر ما بسیار با وضاحت نشان میده که تغییرات اقلیم در افغانستان آمده و ما را در یک دهه گذشته بیشتر از همه متاثر ساخته و قسمی که ارزیابی هایی که ما قبلا با اداره ملی حفاظت محیط زیست کار میکردم ارزیابی هایی را که انجام داده از لحاظ علمی و تخنیکی نشان میده که فریکونسی یعنی تکرار و شدت از این سیلاب ها و بارندگی ها و دیگر اثرات تغییر اقلیم مثل خشکسالی و ایا و جبهات گرم و سرد زیاد خواهد شد.
بله.
در ولایات مختلف و در زون های
گپ شما را قطع میکنم آقای صدیقی، معذرت میخوایم، آیا این سرازیر شدن در نکاتی است که قبلا پیش بینی شده بود، یعنی نکات آسیب پذیر، یا به شکل کاملا بی سابقه در جای مختلف صورت گرفته؟
نخیر، ولایاتی که سیلاب ها رخ داده یعنی اونا تاریخچه سیلاب دارن.
بله.
از این لحاظ آسیب پذیر هستن این ولایاتی که سیلاب ها فعلا در اوج سرازیر شده، ولی مشکل و تفاوتی را که ما میبینیم در این است که در این فصل سال در این موقع چنین سیلاب ها را ما تجربه شده نداشتیم.
بله.
این با وضاحت برای ما نشان میده که این تاثیرات تغییر اقلیم است و ما باید برش آمادگی داشته باشیم و
تشکر.
ما باید به پروسه های سازگاری و کاهش دهی اثرات تغییر اقلیم برنامه ها.
تشکر صدیقی صاحب په دغه باندې خبرې کو. درمل صاحب، یو څو ورځې مخکې د جون په میاشت کې چې د ګرمۍ میاشت په افغانستان په ځینو ولایتونو کې واوره وشو، او اوس په دغه ولایتونو کې چې تقریبا 11 ولایتونه دي د کې سیلابونه راغلي دي، دا دواړه پیښې او مشخصا دغه د سیلابونو راتلل د کال په دې وخت کې دا څومره غیر معمول دي؟
من نه اچوال صاحب اول سریقه سفم سلامونه استاد لیدون کو ریدون کو تا د کال په دی وخت کې د دغه سپه خوراتک ډیره وګړه تاریخ په افغانستان کې نه لري. دا ورستیو کې چې کوم واقعیت موږ د ولیدل خصوصا د واوري او دستا د سیلابونو او په ځنګلونو کې د اور لګیدل لکه څنګه چې سریقه صاحب ولې دا ټول اخلیم د تغییر نخې دي. بدبختانه افغانستان کې زموږ ملت له ټول ندیر متضرر دی، د سال کې چې د اخلیم په تغییر کې د افغانستان رول ډیر کم دی. چې په فیصدي په اساس سره وای نو د افغانستان رول د 0.15 په نسبت باندې دی د چاپیرال په ککړتیا کې. نو په افغانستان کې د اخلیم تغییر اگر منفی اغیزی بدبختانه منگورو و در طول منتخایی چه اگر وقت را رسیده لده چه بوده که منگ خلق او علت مسئول چارواکی او دنیا دیت متوجه شی چه افغانستان که به نور و مشکلات و راتا در اقلیم دی تغییر موضوع تا توجه و نشی، نه یوازی داد چه پزنگینو که با ورونه لگیگی یا سیلابون رازی، التا د سختې وچکاله دراتلو خطر دی چې هغه خپل د اقلیم د تغییر یو نتیجه ده. کراغې ته توجه نشي نو افغانستان کې فکر کوم چې لوی ناورین رامنځته کېدونکی دی.
مننه درمل.
جناب آقای صدیقی، با نظر داشته آن چه گفته آمد و شما خب یکی از کارشناسان و کسایی بودین که در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث هم فعالیت داشتین، آیا برای جلوگیری از همچو حوادث تدابیر و اقدامات برای جلوگیری پیشگیرانه صورت گرفته بود و آیا چنین چیز امکان پذیر است و یا خیر؟
تشکر. بله، زمانی که ما با وزارت مبارزه با حوادث کار میکردیم در اوجا روی متاسفانه که تامو وقت هم برای جلوگیری حوادث همه تاریخچه مدیریت حوادث اگر ما ببینیم خطرات حوادث متاسفانه که برای جلوگیریش زیاد کار نشده، زیاد فعالیت نشده.
بله.
عمدتاً دولت افغانستان و ادارات افغانستان صرف متکی به امی بوده که زمان حادثه صورت بگیره در اوجه کمک‌های عاجل برسانه و دوباره پاسکاری شوه و حتی به امون مرحله بازسازیشان باز ما نرفتیم. دیگه این مانده که سال گذشته سیلابایی که به ولایت پروان آمد مکمل شهر چاریکا را در اوجه متاثر ساخت. در این رابطه زیاد کار نشده، ولی در وقتی که ما به وزارت حوادث بودم همراه وزرای از اون وقت با بانک جهانی یک پروژه را برای دولت افغانستان اونا داده بودند که توسط از او به نام جنود یاد می شد، یک سیستم آنلاین ایجاد کرده بود، یعنی مسوده شده بود، کارهای ابتدایی از او صورت گرفت که نمی 365 یا 66 ولسوالی که افغانستان داره اینا تمامش برای 4 حادثه و برای 5-6 نوع خدمات ارزیابی شده بود، یعنی در کدام ولسوالی ها برای سیلاب آسیب پذیر است، برای زلزله، برای نشست زمین و برای خشکسالی آسیب پذیر است و دینمی ولسوالی کدام تاسیسات ما با زیر خطر است یا معروض به خطر است یا ولنربیلیتی هم آسیب پذیری را دارند. اینمی رقم یک سیستم ایجاد شده بود، اما درفتش صورت گرفته بود، نقشه ها در اوجه داخل شده بود به این سیستم، اما متاسفانه که وقتی من هم باز وزارت را ترک کردم و وزیر از او وقت هم و بازی تحول آمد دیگه اونو موضوع را آل نمی فهمم که آیا باز دوباره او زیر نظر گرفته شده یا نه.
تفعلوی
از این پروژه های بسیار خرد و کوچکی بود که از طرف مؤسسات ملل متحد و انجوها و دولت صرف برد به مقیاس کوچک، یعنی ارلی وارنینگ سیستم ما میگیم که هشدار قبلی برای ما بتن، یعنی وقتی که سیلاب میآید آیا امو چوبانای اگر در بالای کو باشن اونا احوال بتن به پایین، ملایمام مسجد احوال بتن، یا دستگاه ها نصب شون اگر سیستم عصری را آورده بتانیم که وقتی که سیلاب نشه حبسی ها می باشه و مردم برشان ترن داده شوه به موشوه های محلی، این یا باز به پایین ها اطلاع بتن تا مردم حد اقل تخلیه کنن ساحره و دور شون، و همچنان آسیب پذیری بعض نقاط به مقیاس کوچک، یعنی قریه ها صورت گرفته بود که اینی ساحت های سلبر از نقشه شده بود، اینی رقم ترنینگ ها برای مردم داده شده بود که اینی علائم است به ایجا مکتب نسازن، به ایجا مسجد نسازن، به ایجا از زمین های زراعتی تان چطور سیلاب منحرف بسازن، چطور برای سیستم تراس و برای جنگل بکارن، اینی چیزا به مقیاس کوچک شده، ولی به مقیاس ملی و بزرگ و استاندارد هنوز هم افغانستان با چالش مواجه است و برای ازی باید هم دولت هم نهادهای بین‌المللی باید توجه جدی کنند.
تشکر صدیقی صاحب.
حادثات بسیار توانای هنگفت مالی و جانی را خواهد.
تشکر صدیقی صاحب. در مل صاحب لکه تاس چوتا به خبرو که اشاره وکرله، استاس ده خبر نما ده سیانگیره نو وکرله چی اصلی ستونزا چی ده، اغا ده اقلیم تغییر ده او ده سیلابونو رات لله و پزنگولونو که وور او به وقت واوری وریدل چی دی ده یا لایم دی. چه مده وران ده لکه تاس چو مده اشاره وکرله ده کونر نورستان او زن نور ولایتونو په زنگولونو که وور لگیدله، ده زنگولونو وور ده دی نور و طبیعی افاتو سلکه ده سلابونو راتلولو سر کم تراو لری؟
ده زنگلو نور دو امده لاملون لری، یو انسانی لامل ده چه پاقی که ده دیر ورو که اشتباه لکابل زنگلو نور اخلی، یا چوک ده تقصدی وره چه یا پیوزه که چوک زی یو التا خلق سیاحت تزی التا پخلی که داغی نور لگی یا په کلیوالو سیمو کې یو عمومي فکر دا دی که چېرته د ځنګلونو کې واښو ته اور واچولی شي نو بل کال ته دا واښه خراش نه کېږي، د هغې له خاطره دوی قصدي اور ورچي او بیا کنټرولولی نه شي، همداسې خپرېږي. یا په یو ځای کې د انساني مداخلې د لارې د اور امکان ډېر وي، خو په دې وروستیو کې چې مونږ دغه د اور لړۍ په دغه سیمه کې ولیدله داسې معلومېده چې د اقلیم تغییر پکې رول لري، د ګرمۍ راتللو سره د تودوخې لوړېدلو سره هلته دغه واښه او هغه بوټي چې زر ورته لګیدلې شي د تیګو درا خوېدو له کبله التا او د تودوخې لوړان له کبله چې نه ډیر وچیږي نو ور لګیږي التا ور لګیږي ور به دا شال ترسيږي چې د کنټرول نه وزي بدبختی په افغانستان کې زموږ دا چې د حوادثو په وړاندې د مبارزې وزارت کمخ کې وو او کوسته دوی ډیر د حوادثو په وړاندې د مخنیوي یا د غوی د اډیقل تنظیم رول نه دی ادا کړی. ډیر وخت دا د یو خیریه مؤسسې یا د سری میاشتې رول ادا کړو چې خلکو باندې به له حوادث وروسته کومکونه ویشل چې اصلا دوی وظیفه نه و. نو زه فکر کوم چې مونږ په دغه وخت کې چې د ورونو ته د ځنګلونو ګورو دا د اقلیم د تغیر سره مستقیم تړاو لري او کچېرې زمونږ دا اقلیم تغییر په دغه شکل باندې زموږ د خلکو له خوا او د حکومت له خوا او د نړیوال له خوا دغه څه نظر انداز کیږي. زه فکر کوم چې دا یو لوی ناورین خواته موږ روان یو.
مننه جناب آقای صدیقی. در گذشته ها وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث وقتی یک واقع را مشخص میکردن یا یک نقطه آسیب پذیری را یا که یک حادث یک رویداد طبیعی صورت میگرفت مثلا سیلاب یا مثلا لغزش زمین، چون خود وزارت عملی فعال نداشتن، وزارت های فواید عامه، وزارت دفاع و اینا با هم یک جای کار میکردن، این مسئله چقدر در حال حاضر امکان پذیر است در صورتی که چنین یک حادثه رخ داده فعلا مثلا وقت عملی یا فعالان در وزارت هایی که من از اون نام بردم میتونستن وارد عمل شوند؟ در حال حاضر چگونه است؟
تشکر. قسمی که این تجربه زلزله اخیر هم که به پکتیکا رخ داد و ارزیابی را که من حیث متخصصین و یا کسایی که حداقل کار کردیم به همی بخش وقتی که مشاهده می کردیم در این توالات امو نرم جهانی اینمی است که نظر به شرایط هر کشور شاید باز اونم ظرفیت فقط فرق کنه
بلد.
ولی در این توالات باید اونم EOC ایجاد شد، یعنی Emergency Operation Center یا مرکز مدیریت عملیات باید ایجاد شد. ایر ما با او موضوع زلزله هم ندیدیم که این مسئولیت وزارت محترم مبارزه با حوادث است. اینا نمو مرکز کماندش باشه، یعنی مرکز کماندش باشه، مرکز هماهنگی باشه و مرکز ارتباطات و روابط باشه. در این حالی که ما میبینیم متاسفانه که نمی گل درست ادا نمیشه، دیگه پیشنهاد ما فعلا برای وزارت محترم مبارزه با حوادث نمی است که نمی نقششان است اونا درستر ایفا کنند وقتی که چنین حادثه میشه، سیلاب میشه که در پالی از این مرض کولرا هم فوق‌العاده وسعت پیدا کرده که به یک نحو ای هم رابطه داره. به ایجا نیاز است که یک مرکز کمانده و هماهنگی و روابط باید باشه و در این تمام وزارتخانه ها بیاید، صحت عامه، اینجوها، ملل متحد، سکتور خصوصی، کمک های اولیه را کسی میاره، ارزیابی کسی انجام میده، در اوجه میره سروی انجام میده، توزیع کمک ها با چطور صورت بگیره، اولویت ها چطور تشخیص شوه، آیا ما اول در این حالت نیاز داریم که سرک برشان جور کنیم یا در این حالت اول نیاز داریم که آب آشامیدنی را برشان برسانیم، دوا را برشان برسانیم. اینمی باز سردرگمی را ایجاد میکنه، نه کمک به وقت میرسه و اینمی است که باز تلفات هم میزانش بلند میره. حال تقاضای ما از نهادهای ملل متحد هم همیست که در ازشان اوچا قرار دارم و اداره هماهنگی کمک های بشری قرار دارن و در حکومت هم وزارت مبارزه با حوادث است. اینا باید هماهنگی داشته باشند. در اینی طالات اینمی موضوعات سیاسی را باید دور بگذاریم و را به شیوه دیگهش مدیریت کنیم. در اینجا موضوع صحت و نجات جان مردم هستند و در این طالات باید اونم مراکز عملیات جور شد و مراکز عملیات امرجنسی یا اضطراری باید در مساحت جور شد و تمام موضوعات از اونم یک مرکز هماهنگ شد.
تشکر سرکسیم.
اینمونه او بحثش که باز جلوگیری از این حوادث چطور شد که اونم او بحث کلانتر است که متاسفانه نه در سابق برش توجه شد از یاد قسمی که پیشتر در من سایت هم اشاره کردن به او و آل هم به این موضوع جلوگیریش زیاد توجه نمیشه. در اینکه باز هم نقش ملل متحد، مؤسسات جامعه جهانی و حکومت فوق‌العاده مهم هستند که برای از اونو بودشم باید توجه کنم.
تشکر صدیقی صاحب.
فعلا خو تبند که تمرکز در از یالا استراریه.
تشکر صدیقی صاحب. در مل صاحب د چاپیریال ککړېدل د یو نړیواله پدیده ده. تاسو ویل چې افغانستان د چاپیریال په ککړېدو کې ډیر کم رول لري. خو بیا تاسو دا هم ویل چې د پایلې به د افغانستان لپاره ډېرې بدې او ناوړې. څه پایلې د چاپیریال ککړېدل د افغانستان لپاره کومې ناوړې پایلې درلودلی شي؟
چاپیریال په دې موضوع باندې بحث وشو او زه فکر کوم چې څو شیان چې موږ تاسو ولیدل، لکه د سیلابونو راتلل، د ډېرې یخنۍ راتلل، د ډېرې ګرمۍ راتلل، د بې سابقه واورې ورېدل، همدغه سي په ځنګلونو کې د اور لګېدل، وچکالي راتلل، دغه ټول هغه څه دي چې موږ تاسو بدبختانه په ډېر لنډ وخت کې ولیدل. دا او د افغانستان خلک لدینا متضرر شو، متضرر کیږي. زموږ استادې د اقتصاد ډیر تمرکز په افغانستان کې په زراعت باندې دی. اگر چې افغانستان ډیر کم زراعتي ځمکې لري، خو د خلکو د اتکا د شپېته سلنه نفوس اتکا په زراعت باندې دی، او زراعت او بو سره تړلې شي. او په چاپیری د اقلیم په تغییر کې او بو اولنې روکن دې چې ډېر متاثر کیږي. د سیلابونو دراتک سره موږ زرخیز مکی چې بیا غل منځزي، موږ هغه ساحې چې پاره کې خلک کرو کښت کې غل منځزي، موږ د اوبو ذخیره چې دی هغه منځزي، موږ بندونو ته تاوان رسیږي، موږ زربناو ته تاوان رسیږي. هغه سیمو کې چې سیلابونه راځي او د خلکو کورونه پاره منطقو کې هغه لمنځزي، عین شکل د ډیرو برختونو سره سیلابونه راځي او د ډیرو سیلابونو سره دغه مشکلات راپېښېږي. که چېرته په ځنګل کې اور ولګېږي، په عین شکل زموږ ستاسو طبیعت ته چې دی ضرر رسېږي. نو دا ټول هغه څه دي چې یو هغه ډېر انساني بود ته که وګوري، هغه په دا وروستیو کې د وچکالۍ ډېرېدل دي چې دا خپله د اقلیم د تغییر یو نښه ده. د اوبو کمیدل او بیا په هماغه وخت ورت شکل د ځمکې لاندې اوبه تغذیه نشي، نو موږ د وچکالۍ سره مخ کیږو. یا بارانونه په یو وخت کې ډېر وشي، د ډېرې مودې لپاره نه اوسېږي، او زموږ خلک په زراعت باندې تکیه کوي. کله چې اوبه نه اوسېږي، نو زموږ خلک هلته وږي پاتې کیږي. دا اوس زموږ په افغانستان کې ارقام چې د 95% نه لوړ ښایي چې خلک د غربت له کچې ټیټ ژوند کوي. یو دلیل دا ده چې ډېر خلک په زراعت باندې تکیه کول، او زراعت اوس نه توانېږي چې خلکو ته ډوډۍ ورسوي. دا وروستیو کې چې کوم مهاجرتونه موږ په داخل د افغانستان کې ولیدل، چې خلکو له خپلو کلیو کډې بار کړي، ځکه چې هلته نورې اوبه نه وي، دوی زراعت نشو کولی او خپل ژوند یې نشو روانولی، نورو ښارونو ته لاړل، چې دا خپله په دغه خلکو باندې ډېر فشار دی. او حکومت که بل طرف ته ولیدلی شي، حکومت ډېر غیر مسؤلانه چلند کوي. په دا اوس وخت کې ملا وخوند راوست د چاپیریال ساتنې د ادارې او د حوادثو سره د مبارزې په وړاندې د ادارې مشران کړي دي، چې هغه په هیڅ صورت باندې په دغه حساسیت د موضوع باندې خبر نه دي. او دغه موضوع دوی ته د خدای د خوانه یو افت ښکاري، او دې کې د انسان کردار ته دوی په ډېره ټیټه سترګه ګوري او تمني. نو ستونزه دا ده چې که چېرې حکومتونه په دغه سي بي مسؤلیت توګه باندې دې دارو سره چلند وکي، او الته غیر مسلکي خلک بولي او رهبری ته او مشري ته دا یوازې د خدای کار و بولي، او په دې کې د انسانانو رول هغه ته ونه مني، نو لري نه ده چې افغانستان کې به خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. چاپیریال ساتنه کې او د اقلیم په تغییر کې د نن ورځې د ټولو عمده بحث دا دی چې هغه هیوادونه چې غریب دي او هغه هیوادونه چې ریسورس نه لري، هغه خلک دي چې له ټولو ډېر به متضرر کیږي، او بدبختانه دا موږ په افغانستان کې اوس ګورو.
تشکر آقای درمل. برای چند دقیقه اگه اجازه بدین، تازه ترین خبرهای افغانستان و منطقه و جهان هم میشنویم و بعد بس خود دنبال میکنیم. آقای صدیقی، من میدانم که شما مصروف هستین، اگر چند لحظه بعد بتانین بعد از خبرها هم با ما باشین خوش میشیم. در صورت تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکار ما رویا زمانی میشنویم، بعد بس خود دنبال میکنیم.
با تقدیم سلام، دیدبان حقوق بشر با اشاره به زلزله اخیر در جنوب شرق افغانستان از عدم دسترسی افراد دارای معلولیت به کمک‌های بشری اظهار نگرانی کرده است. این سازمان امروز دوشنبه 11 ماه جولای در گزارش گفته است که هنگام وقوع آفات طبیعی افراد دارای معلولیت اغلب در دسترسی به کمک‌های بشر دوستانه مانند غذا، صحت و کمک‌های صحی با موانع روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر گفته است که علی‌رغم اینکه افراد دارای معلولیت اغلب به عنوان یک گروه در معرض خطر برجسته می شوند، در افغانستان آمار پس از زلزله در مورد نیازهای افراد دارای معلولیت وجود ندارد و بسیاری از ارسال کمک ها کنار گذاشته شدند. گزارش تاکید کرده است که نهادهای امدادرسان و گروه‌های حقوق افراد دارای معلولیت باید با هم کار کنند تا اطمینان حاصل شود که کمک‌ها بدون تبعیض به همه می‌رسد. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که از زمان تسلط طالبان و با توجه به نقض جدی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران توسط این گروه، دولت‌ها با تأمین بودجه برای کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان دست و پنجه نرم می‌کنند. مقامات طالبان می‌گویند که طی یک شبانه روز گذشته 20 تن در ولسوالی باغران ولایت هلمند به دلیل مبتلا شدن به بیماری کولرا جان باختند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
مسئولان صحت این ولایت روز 11 ماه جولای گفتند که در ولسوالی باغران 120 تن به کولرای شدید مبتلا شده که از این میان 20 تن جان باختند. گفته می شود که در بین مبتلایان کولرا در هلمند کهنسالان و کودکان شاملند. آژانس خبری دولتی باختر از قول مسئولان ریاست صحت هلمند نگاشته است که تیم‌های سیارسهی به ولسوالی باغران اعزام شده و به درمان بیماران آغاز کرده است. در همین حال ریاست صحت عامه هلمند گفته است که به دلیل گسترش بیماری کولرا و اسهالات شدید طی روزهای پسین در ولسوالی باغران دو تیم صحی دواها و سایر وسایل به آنجا فرستاده شده و سومین تیم نیز برای کنترل وضعیت به محل فرستاده شده است. این ریاست گفته است که سومین تیم وسایل طبی، صابون دستشویی، خیمه و 100 تخت بستر را به محل برده است.
مقام‌های محلی حکومت طالبان در نورستان خواستار کمک‌های اضطراری برای سیلاب زده‌های این ولایت شدند. مولوی سمیع الحق بیان، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در نورستان، امروز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که سیلاب‌های اخیر خسارات جانی و مالی را به مردم وارد کرده است. او گفت که در این سیلاب‌ها 8 تن جان باختند. راه‌های مواصلاتی بین کنر و نورستان تخریب شده و چندین خانه، پل و دکان را هم ویران کرده است. سیلاب‌های اخیر در غزنی هم جان 6 تن را گرفته و زیان‌ها به باشندگان وردک و زابل هم رسانیده شده است. اداره هواشناسی افغانستان هشدار داده است که احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها و باران در ولایت‌های بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، پکتیکا، غزنی، کندهار و زابل هم وجود دارد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. فومیو کوشیدا صدر اعظم ژاپن روز دوشنبه با یک مأموریت انتخاباتی جدید تقویه شده خواستار وحدت در میان حزبش به هدف ثبات سیاسی و دستیابی به اهداف ناتمام شینزو آبه رهبر پیشین ترور شده این کشور شد و همچنان خواستار تقویت اردو و تجدید نظر در مورد قانون جنگ در آن کشور شد. دولت ائتلافی محافظه‌کار ژاپن در انتخابات روز یکشنبه توانست اکثریت خود را در مجلس اولیای پارلمان آن کشور افزایش دهد. این انتخابات تنها دو روز پس از ترور شینزو آبه سیاستمدار برجسته و صدر اعظم پیشین آن کشور برگزار شد. کشیدا از این پیروزی استقبال کرد اما همچنان از آن داشت که متحد کردن حزب بدون آبه کار سخت خواهد بود که حتی پس از استعفا از مقام صدر اعظمی در سال 2020 رهبری یک گروه قدرتمند حزبی را به دست داشته است. آقای کشیدا گفت که در زمانی که چالش‌های امنیتی و اقتصادی در داخل و خارج از ژاپن وجود دارد، مرگ آبه بسیار تأسف‌آور است. ابی روز جمعه هنگام سخنرانی در مبارزات انتخاباتیش در غرب آن کشور هدف گلوله قرار گرفت و به شفاخانه محلی انتقال یافت، اما بر اثر خونریزی شدید درگذشت. پلیس فرد مهاجم را که عضو سابق نیروی بحری ژاپن است در صحنه ترور دستگیر کرد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم برنامه رک و راست سپین خبری را محویز آصفی به همراهی همکارم احمد الله آرچیوال دنبال میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای ریاض الله درمل، کارشناس امور محیط زیست، و آقای عزت الله صدیقی، کارشناس امور مبارزه با حوادث طبیعی هستند.
ډیر زیاته مننه سی پی سیب. درمل سیب، تاسو ته براشو پوښتنه ده چې د افغانستان اوسنی حکومت آیا کولی شي په یوازې ځان د دغه طبیعي پیښو او په ټوله کې د اقلیم د تغییراتو نه چې کوم مسایل رامنځته کیږي د هغو سره په یوازې ځان مبارزه وکړي؟
دلته دوه خبرې دي. اول، د افغانستان د شته ساختار او د دوی رهبري داخل افغانستان کې مونږ تحقیق ته ضرورت لرو، په داخل افغانستان کې مسلکی خلکو ته ضرورت لرو، په داخل افغانستان کې مونږ د خپل کیس نړیوالو ته د پیش کولو لپاره یو قوي ټیم ته ضرورت لرو. پښتانه په داوس کې نه دا ظرفیت ګورم او نه د دې خلکو اراده شته، ځکه له ارادې پرته دا کار ممکن نه دی. که مونږ غواړو چې اول له دې وروسته چې کله مونږ دا خلک ولرو، بیا مونږ کولای شو چې خپل کیس نړیوالو سره مخته یوسو او د دغه طبي پیښو د مخنیوي یا د اقلیم د تغییر سره د مبارزې په وړاندې د دوی کومکونه راجلبولی شو. او چې دا زموږ حق هم دی د افغانستان د وګړو په حیث باندې، ځکه د چاپیریال په ککړتیا کې او د اقلیم په تغییر کې زموږ رول ډیر کم دی او متاثرین له ټولو ډیر یو. نو اوس د داخلي فاکتور ته که وګوري، د افغانستان حکومت یا دا خلک چې څوک راغلي دي، دا خلک اوس وخت کې دغه ظرفیت نه لري چې دوی وکولی شي خپل کیس افغانستان نړیوالو ته وړاندې کړي. یو ډیری فاکتور دی په بیرون کې نړۍ په دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې مونږ کاپ شپږشتم کانفرنس شاهدانو په ګلاسګو کې او په هغه کې عمده بحث دا و چې د نړۍ هیوادونه یو فنډ راټولوي، او په هغه فنډ کې تر $30 میلیارد پورې تعهد شوی دی چې په هغه هیوادونو ته به ورکول کېږي څوک چې د اقلیم د تغییر نه متضرر دی. اوس دې لپاره باید مونږ یو قوي ټیم داخل کې ولرو چې تر اوسه وکولی شو له هغې مرستو او دغسې د نورو ادارو د نړیوالو ادارو د مرستو نه استفاده وکړو. چې بدبختانه مونږ په تېرو 20 کلونو کې هم درسته استفاده ونه شو کړلی، اما اوس چې زه دې ظرفیت ته ګورم، ظرفیت ډېر کم دی. که چېرته په افغانستان کې وضعیت یو څه داخل کې جوړ شي او دوی وکولی شي خلک را جذب کړي، رهبری کې هغه خلک راولي، او دغه ملایان او دا خلک چې اصلا د اقلیم په تغییر او د چاپیریال موضوعاتو باندې باور نه لري، دوی د رهبری لري شي او هلته د کار خلک راشي، هغوی بیا کولی شي چې خپل کیس نړیوالو ته وړاندې کړي، او په دغه شکل باندې دوی وکولی شي هغه مرستې را جلب کړي کومې چې د وروسته پاتې هیوادونو لپاره دي او د اقلیم د تغییر نه ډېر متضرر دي. اما په فعلي وضعیت کې زه کومه رڼایي نه ګورم، او د افغانستان د خرابېدونکي وضعیت ته چې د اقلیم د تغییر له کبله دی ورته ګورم، او د دې خلکو دغه چلند ته چې د ادارې سره کوي زه ډېر اندېښمن یم. او په دې کې چې موږ وکولی شو په داخل د افغانستان کې یو قوي او مجرب ټیم رامنځته کړو چې هغه د افغانستان ستونزې نړیوالو سره په ښه توګه باندې مطرح کړي.
مننه درمل.
تشکر جناب آقای درمل. شما اشاره کردین به نقش افغانستان در جامعه جهانی برای حفاظت از محیط زیست. خب افغانستان در سالهای قبل چنین یک اداره نبود، تا اینکه در این 20 سال اخیر یا بیشتر ریاست حفاظت از محیط زیست در افغانستان ایجاد شد. آیا افغانستان عضویت جهانی ای کمیسیون یا انجمنی را دارد؟
بله افغانستان د محیط زیست ملي اداره زمونږ د وزارت تر کچه په داخله د افغانستان کې دوی ته صلاحیتونه ورکول شوی او د ملي چاپیل ساتنی ملي ادارې وکولې شو چې په تیرو شلو کلونو کې له ډیر شو ډیر مهم تړونونه او کنوینسونونه لاسلیک کړي. افغانستان د هغوی وضعیت لري او د افغانستان د خپل وضعیت د لحاظه د نړیوالو هغه ټول ریکوایرمنټس پوره کړي دي چې وکولې شي دوی مرسته راجلب کړي. اما یو موضوع چې باید اشاره ورته وشي هغه په افغانستان داخل کې دغه یو قوي تیم د لودل دي چې د خپل وضعیت نه د نړیوالو وړاندې دفاع کوي ځکه نور ډیر هوادونه دا اوس لګیا دي او په دې باندې بوخ دي چې د اقلیم د تغیر نه چې په هغوی باندې کوم منفي تغیرات راغلي دي دنیا ته قناعت ورکړي چې هغه مرستې هلته لاړ شي. زموږ د چاپیریال ساتنې اداره اگر چې ډیر پالیسي رول یې لوبولی او په دارستیو څو کلونو کې او د تطبیق په مسله کې د نورو ادارو سره تر ډیره بریده پاتې راغلي خو بیا هم یو چار چوکات موجود و او اوس هم شته دی. اما دوی کولی شي چې د هماغه تیرو وزارتونو په اساس باندې او د کنوینسونونو په اساس باندې د دغه مرستو نه او د اقلیم په وړاندې د مبارزې په برخه کې مدي استفاده وکړي او دنیا ته خپل کیس په ډیره منظمه توګه وړاندې کړي.
تشکر خو
درمل مننه درمل صاحب کته سو مشخص وي او یو خو تاسو اشاره وکړل چې هلته باید یو مسلکي ټیم موجود وي. کته سو مشخص وي چې نور هغه کوم کلینې دي چې افغانستاني باید اقلیم سره د اقلیم نه درامسته شو مسایل سره د مبارزې لپاره په لار واچوي.
دا یو ډیر وګد بحث دی په لاندې کې زه کوشش وکم چې راټول کړل شم. لومړی دا د چې د اقلیم دغه منفي تاثیرات چې راځي د دې یو تر یو بریده د دې مخنیوي کې د لشي او اوس یو ترم یو اصطلاح کارول کیږي په نوم د اډاپټیشن یا دغه د اقلیم د تغیر سره د ځان د عیارولو. یعنی دا په بازي داسې وضعیتونه راځي چې پاږی کې مونږ انسانان اصلا نشي کولای چې د دې مخه ونیسي تر څو پورې په لوی پکچر کې د کاربن ایمیشن ته فکر وشي او هغه کې دا د ځمکې تودوخه تر یو یو نیم دوه سانتي پورې تر 2500 شپېته راټیټه شي هغه بل بحث. خو که چیرې په دغه شکل باندې رواني نو زموږ په هغه سیمو کې چې خلک د اقلیم د تغیر د پیښو نه ډېر متضرر کیږي باید ځان عادي کړي. عادي په دې معنا نه چې دوی بې تفاوته شي، عادي په دې معنا چې دوی د خپل ورځې په چارو کې تغیر راولي، د خپل زراعت په ټکنیکونو کې تغیر راولي، د خپل لو بخار په ټکنیکونو کې تغیر راولي او د خپل د کورونو جوړولو کې تغیر راولي. چې په دې اوسنۍ وضعیت کې چې زه فکر کوم په دغه اقتصادي حالت کې د افغانستان خلکو ته دا غیر ممکن ناممکن ده. اصلا د خلکو رول بد بحثانه په دغه څه پیښو کې چې د اقلیم تغیر به ډېر محدود وي که چېرته
راز درمل سره د خلکو پرول باندې خبرې کو په دې نورو باندې تاسو خبرې وکي.
درست کچیرته حکومتونه په دغه کې مداخله ونه کی زه فکر کوم چې البته موږ لپاره ډیره مشکل شي. اوس د سیلابونو په وړاندې تر ډیره حدا پورې چې کنټرول راتل شي هغه د سیمون ذخیره ولرو یا د سیلابونو دغه اورونه چې دي د دې مختمنګه صح دغه کازیر بنې کارونه ولکو یا دغه مخته کورونه جوړلوک مونږ درسته کیولې د چتورا شارکونه د وګو د لارو په وړاندې آباد شو. دا چې کله بیا د سپی خرازي د منځ زی نو په دې کې د خلکو رول د دې د لحاظ چې د احتیاط وکي او په دولت باندې غلطه په مسلمانو فشار راولي چې د دوی د حقوقو لپاره غوښتنه وکي د فکر کوم چې نور باید ډیر کم وسیږي.
ښه مننه
جناب آقای درمل. امیر هم که گفتم شاید در گزارش هم آمده افراد محلی که در قریه یک ولسوالیه که در اونجا خانه تخریب شده و یا تحت حملات یا هجوم سیلاب ها قرار گرفته و یا لغزش زمین و زلزله کسایی که بیشترین کمک کرده میتونن مردم محل هستن، در نه تنها در رابطه با حوادث طبیعی، بلکه همچنان در رابطه با حفاظت از محیط زیست. چقدر کار روی مثلا صورت گرفته و چقدر آگاهی داده شده مردم، مردمی که میتونن مؤثر باشن در صورتی که آگاهی کافی از این مسئله داشته باشن؟ شما مهم بودن این مسئله رو چقدر میبینید؟
در موضوع دیر مهمه ده. فکر کوم چې په افغانستان کې برسیر د چپ داتیرو شنو کومنه کې د موضوع ته یو اندازه کار وشو، خو بیا هم په افغانستان کې عمومي تاثر د دغه پیښو نه داده چې دوی په دې کې انساني بود ته ډیر اهمیت نه ورکوي. دوی فکر کوي چې دا هرڅه د خدای له طرفه کیږي، او که باران راځي او که واوره راځي او که طوفانونه راځي، او داسې فکر کوي چې دا یو عذاب دی او دې کې د انسانانو کوم رول نشته دی. چې بدبختانه د ساینس ښودلې ده چې انسانانو رول دې کې ډېر عمده دی. عامه پوهاوی زموږ تر اوسه پورې تر ډېره بریده کم دی، ځکه خلک فکر کوي چې دا پیښې شاید څه کال اوسیږي او بل کال تران نشي. اما څومره پیښې ډېریږي خلک ورورو متوجه کیږي چې ستونزه چیرته ده. مثلا په تیرو لسو کلونو کې په کابل ښار کې چې موږ خلکو سره خبرې کولې او په دې برخه کې کار کوو، یو عمده موضوع چې خلکو احساس کړ هغه دا و چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې دا غټه شوې، ځکه ټولو خلکو دوامدار څو کاله ولیدل چې پرته له دې چې ورښتونه کېږي بیا هم د اوبو سطح ټیټه ده. په دې پوه شو چې یو څه کېدونکي دي. په عامه پوهاوي کې زموږ د خلکو رول مهم دی، او د هغه خلکو چې رهبري کوي، د مشرانو، د ملکانو، د ملا امامانو، چې خلک په دې باندې پوه کړي چې داسې کارونه وکړي چې په هغې کې حداقل د دوی رول په چاپېریال د اقلیم په تغیر کې محدود کړي، او که چېرته عامه پوهاوی رامنځته نه شي دا ستونزه ورځ تر بلې ډېرېږي. اوس هم دې ته ضرورت دی چې د اقلیم د تغیر په هکله باندې ټولو خلکو ته په کلیو، په کوڅو، په جوماتونو کې دا خبره په تکرار وویل شي چې دغه تغیرات چې راغلي دي دا بېرته نستنیدونکي دي. یعنی موږ نشو کولای چې بېرته 50 کاله وروسته لاړ شو چې موږ د هر څه منظمې. دنیا متاسفانه په ډېر خراب مسیر باندې د اقلیم د تغیر لار خروانه ده، او که چېرته همداسې ادامه وکړي نو لرې نه ده چې د افغانستان ډېرې ځمکې به شاړې شي، او بدبختانه ډېر خلک به مهاجرت او وطن پرېښودو ته مجبور شي، او خپلې سیمې به پرېږدي چې دا به یو بل ناورین.
مننه درمل صاحب، اگر چې تاسو په یو څه خبرې وکړي، خو د افغانستان طبي جغرافیه، اقلیم او اقتصادي حالاتو ته په کتلو سره افغانستان د اقلیم سره د تړلي آفتونو لپاره څومره سپزیره دی؟
د یو مطالعې په اساس باندې افغانستان په ټوله نړۍ کې د شلو خرابترینو هیوادونو په سر کې و چې د اقلیم په وړاندې د مبارزې ظرفیت هم ډیر محدود و او ډیر متضرره هم و. دغه اعمارو ارقامو ته په کتو باندې افغانستان ډیر زیات متضرر هیواد دی. بعضې نور هیوادونه چې متضرر دي دا غوی بیا حواله داده چې اگر چې حواله نشو ورته ویله، اما بلانس داده چې غوی بیا بیرته د اقلیم په تغییر کې رول هم لرله، ځکه هغه هیوادونه چې دي هغه صنعتي هیوادونه دي، د کاربن ډای اکساید او د نورو هغه د گرین هاوس ګازونو په ډېرېدو کې دا غوی رول ډېر عمده دی. افغانستان متاسفانه رول ډېر کم دی او متضرره له ټولو ډېر دی. نو په داسې یو هیواد کې چې هلته ټول خلک په زراعت باندې، په اوبو باندې، په ورخ باندې، په واوره باندې اتکا کوي، او د هغوی 60% وګړي ژوند په دې باندې روان دي، هلته دغسې پېښو راتګ یو عادي خبر نه ده. دغسې پېښو راتګ 60% نفوس د یو هیواد مرزي، او د هغوی د دسترخوانونو نه ډوډۍ اخلي. نو دا موضوع ډېره مهمه ده چې افغانستان مخکې چې موږ بحث پرې وکړو، اوس په دې موږ داخل کې پوهیږو چې افغانستان متضرر هیواد دی. اما څنګه موږ دغه خپل د ورځې کیسونه راواخلو او نړیوالو ته په دې باندې قناعت ورکړو چې افغانستان د اقلیم د تغیر له یو متضرر هیواد دی، دغه مثالونه دي. زه له دغه پروژو سره راغلی یم، دغه ځای کې زما ظرفیت دی، دلته زه پیسو ته ضرورت لرم، او تاسو ته زه وایم چې ما په دنیا باندې حق دی، ځکه اقلیم تغیر کې تاسو رول لوبولی او لوی صنعتي هیوادونه پیسې راټولې کړي د همدې خاطره چې دې هیوادونو سره کومک وکړي، چې وایي چې زه له ټولو متضرر یم، دغه مې کیس دی، زه راغلی یم دغه سي امکانات ته ضرورت لرم او دوی وکول شي لابي وکي او د نورو وادونو سره مسابقه وکي او خپل حقوق واخلي. نو د افغانستان واقع یو د ډیر متضرر هوادونو څخه
مننه. درمل سه تاسو چې موضوع څومره تشریح کړ د اقلیم د ستاسو خبرو مطابق یو جهانی پدیده ده او بل طرف ته تاسو د افغانستان په بیوزلۍ او په غریبۍ باندې هم خبرې وکړي. اوس پوښتنه ده چې افغانستان په یوازې ځان کولای شي دغه ډول طبیعي پاتونو مخنیوي وکړي.
جواب دی نه، افغانستان نشي کولای. په اوس د افغانستان اقتصادي وضعیت تفکتو باندې او د دې پیښو نړیوال بو تفکتو باندې دا یو هیواد کار نه دی. البته افغانستان خپل رول هغه وخت ډیر مثبت ادا کولای شو چې چیرته دا یو صنعتي هیواد و او د افرازات د کاربن او د گرین هاوس ګازونو دوی ډیر و. بیا به دا و چې موږ باید داسې پالیسیان اختیار کړو چې په هغه کې مونږ ډیر د زرغونی انرژي تراغلې و واغ انرژي تراغلې چې چاپیریال ته کم تاوان رسیږي. لکه نور پرمختللي هیوادونه چې مونږ ګورو چې ورځ تر بلې هغوی داسې پالیسۍ ته ځي چې لکه برقي موټر مونږ لیدل، سولري سیستمونه دي او دا هغه انرژي چې هغه په تیلو باندې د هغې نه هغه شفټ دی چې دنیا روان کړی دی. په هغه وخت کې د افغانستان رول به بارز و. اوس چې د افغانستان وضعیت ته وګوري، بدبختانه موږ په هغه بل طرف باندې قرار لرو. یعنی د دغه چاپیریال ککړېدو نه خو نور هیوادونو ګټه کړې ده. خلکو ټریلیون ډالر اکانومي جوړه کړې ده، نو هغوی خو په ګټه کې روان دي، موږ په تاوان کې روان یو. نو موږ هغه هیواد یو چې بدبختانه رول هم کم دی، متضرر دی، تخنیکي ټیم نه لرو، غربت هم ډېر دی، وضعیت هم خراب دی او په دې پیښې په وړاندې مونږ بې اعتنا هم یو. چې مونږ په داخل کې د اقل دغه تفاهم رامنځته کړو چې دغه یو موضوع کې انساني بود ډېر قوي دی او دنیا دغه ته توجه کوي او افغانستان یو لاغه هیوادونه ده چې خپل حق وغواړي. نو بیا مونږ کولای شو چې د دې مشکل په وړاندې د دغه مرستو راجلبولو کې همکاري وکړو او که دغه وضعیت دامه وکړي نو فکر نه کوم چې مونږ د اقل په تناخوي مبارزه نشو کولای. د اقل نړیوالو تم قناعت ورکړو چې موږ سره په دې مبارزه کې کومه.
آقای درمل، با نظر داشته ای که افغانستان خود یک موقعیت خاص قرار گرفته، به نظر شما تغییر اقلیم که سراسر جهان متاثر ساخته بیشتر در آسیا و کوپایه های نزدیکای همالیا این تغییرات صورت میگیره یا به صورت عموم در همه جهان؟
نه، په ټول جهان کې دی. موږ په دې وروسته کې ولیدل په امریکا کې، په استرالیا کې، د ځنګلونو د اور لګېدو پیښې ډېرې شدید شوې. دلته په امریکا کې په قوایلي سیمو کې طوفانونه راغله. همدغسې په اروپا کې د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا همدغسې ورښتونه کېدل. په آسیا کې، په افریقا کې د وچکالۍ راته، په روسیا کې حتی داخلي تغییر، په سایبیریا کې هم خلکو هیڅ کړی دی چې د انسانان ډیر کم هلته اوسیږي او بعض ځایونو کې مناطقو کې نشته دی. په سوونو کلونو هلته څوک تللي، اما د ټیسټونو نه معلومیږي چې هلته هم د اقلیم تغییر و. نو د اقلیم تغییر یو نړیواله پدیده ده. دا یوازې آسیا او د هیوادونو پسې نه ده، یو موضوع چې موږ تاسو هره ورځ خبر راځي او موږ ګورو. دلیل یې دا ده چې دغه هیوادونه دي چې د اقلیم د تغییر په وړاندې د مبارزې توان نه لري. نو ځکه د دوی خبرونه هره ورځ موږ مخته راځي. موږ فکر کوو که د اقلیم تغییر یوازې په دې هیوادونو کې د اوس په وروستیو کې په پاکستان او هند او بنګلادیش کې د تودوخې هغه ډېره قوي څپه راغلې وه چې په تېرو څو لسیزو کې مثال نه و. دا خپله د اقلیم د تغییر نښې دي چې موږ ګورو. فایل شکل په دغه هیوادونو کې، په امریکا او په کاناډا او په استرالیا کې، د دې ورښتونو، طوفانونو، د دې ټورنډوز راتک، دا ټول منتخی چې اقلیم تغییر یو نړیواله پدیده ده او ټول هیوادونه ورسره لاس وګریوان دي. خو هغه هیوادونه چې اقتصادي ښه دی هغوی یو اندازه په ریسپانس کې قوي دي. بیرته د خلکو په هوساینه کې او د خلکو ستونزې چې راولاړیږي او د دوی زیربناوې نړیږي، د هغې په وړاندې دوی امدګي لري. د یو ارقامو په اساس باندې استرالیا هر کال د 2018 کلو پورې 40 میلیارد ډالرو ته ضرورت لري چې د اقلیم په وړاندې په مبارزه کې مصرف کړي. نو تاسو فکر کوئ چې نورو دنیا دا موضوع څومره جدي نیولی او دا موضوع واقعا
مننه درمل سب د اقلیم سره تړلی آفاتونه چې دی کدی ته وګور دوړ خلری یو خوغه چې د دغه آفاتو مخنیوي دی او بل دغه تر رسیدګي یا مبارزه د تاسو چې کوم خبرې وکړي دغه نه دسی معلومه شول چې په افغانستان کې د دې سره په مبارزه باندې یو څه کار شوی یا کار پکېږي په پرمختللې نړۍ کې لکه په امریکا کې چې کله سیلاب راځي مخکې د مخکې نه خلک خبريږي هغه تاسو چې ته ارلی وارنینګ سیستم وي هغه شته د یو هدف پوري د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې د طبي آفاتو په ځانګړي توګه د سیلابونو د راتلولو لپاره د دغه ډول سیستمونو جوړول امکان لري
یو څه ستونزمن به په اوس وخت کې خو به ډېر ستونزمن وي البته ډېر مغلق سیستمونه هم دي په دې ځای کې دغه الی وارنینګ په نوم باندې راځي او هغه ځای کې موږ تاسې یو په دارستیو لسید ولا چیز کې چې موږ لاسته راوړنه د ټلیکام په سکتور کې یو هغه دا و چې نږدې هر یو افغان او هر یو فامیل سره موبایل شته او د سمس دلارې هم کولای شي چې میسیجونه هغه سیمو ته ولېږل شي په کوم سیمو کې چې د سیلاب خطر وي خو د سیلاب د خطر د معلومولو لپاره موږ یو اندازه د تخنیکي ظرفیت ته ضرورت لرو چې یو څه ایجاد شوه اوس وخت زه فکر نه کوم چې هغه تخنیکي ظرفیت د سالم پاتې دغه تخنیکي ظرفیت باید وکول شي چې د سیلاب یو څه وړاندوینه وکړي د هوا د وضعیت په اساس باندې او بلاغي وروسته د سیستم لپاره خلک خبر شي چې د سیلاب وړاندې مخنیوی وکړي بدبختانه زمونږ زیربناوي په کلي کې کورونا او پاتی او دا سدي چې دا وی بچکی د پکې ډیر سخت دی البته د انساني تلفاتو مخنیوي کولای شي خو ستونزه دا ده چې د اقلیم تغیر یوازې په انسانانو باندې دا وی تند نه ماتي دا وی راځي په طبي زیر باندې او په طبي منابع باندې هم حمله کوي نو که چېرته انسانان وژغورل شي خو بیا هم د دې تاثیرات به په ځمکه باندې په اوبو باندې او په هوا باندې دوامدار پاتې او دا غی لپاره
نه څنګه چې مخکې
بحث پیښ شو یو منظم برنامه تشکر جناب آقای درمل فقط د اخر برنامه هستیم فقط 3 دقیقه به ختم برنامه مونده اگر برنامه را جمع بندی کنیم با توجه به آنچه شما و آقای صدیقی فرمودن که با تغییر اقلیم تاثیرات متفاوتی بر کل جهان و بخصوص بر افغانستان آورده حوادث و رویدادهای اخیر طبیعی که همش ناشی از تغییر اقلیم است نقاط مختلف افغانستان و تکان داده و تلفات و تخریب منازل زیاد را به بار آورده حال اگر برای یک حرف بگویم بالاخره جامعه جهانی حکومت طالبان و جامعه جهانی چه مسئولیت دارن و چه کارهای باید صورت بگیره و جامعه جهانی چگونه میتونه در چنین حالتی که افغانستان در یک شرایط مبهم قرار داره کمک بکنه افغانستان بفرمایید
نړیواله ټولنه په دې برخه کې عمده رول ادا کولای شي ځکه په نړیواله ټولنه کې د چاپیریال ساتنې موضوع د اجنډا په لومړي سر کې ده او بیا په داخلي تغییر موضوع خصوصا د افغانستان داخل مسؤلین کولای شي چې د تخنیکی ظرفیت پر رامنځته کولو باندې او پر هغه کې چې هغه خلک چې اراده لري او یقین د اقلیم په تغییر باندې لري دا غوي پر اوښتلو سره دوی وکولای شي خپل دغه کیس نړیوالو ته وړاندې کړي او دا کومکونو نه چې د اقلیم د تغییر په وړاندې د مبارزې لپاره متضرر هیوادونو ته ورکول کیږي هغه سره مرسته وکړي په اوس وخت کې افغانستان کې نړیواله ټولنه کولای شي د زراعت په برخه کې د هغه ټکنالوژي او د هغه وړو زیربناوي پروژو نه کار واخلي چې کوم کولای شي د اقلیم د تغییر په وړاندې په اډاپټیشن کې مرسته وکړي او دا پروژې کولای شي چې موږ بازګرو سره او خلکو ته چې متزریز دي او وی کولای شي داخلي تغییر پرانې مبارزه وکړي او مستوزیال کی
از هر دو مهمان محترم جناب آقای ریاض الله درمل کارشناس امور محیط زیست و جناب آقای عزت الله صدیقی کارشناس امور مبارزه با حوادث طبیعی جان سپاس که در برنامه با ما بودن
دیرمانه نه
و شما هم تشکر شنوندگان عزیز